Тогда благодарю в клетке.
درانو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جمعې په ورځ د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي شاید ډېر شر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن دی چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د ایستلو لپاره چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پرېکړه سمدستي بیرته واخلي ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دا خبرداري له هغه غډې اعلامي وروسته راغلی چې پکې بینټ او د ملګرو ملتونو نورو ځانګړو راپور ورکوونکو د ایران او پاکستان له لوري د افغان وګړو د پرلپسې جبري ایستلو غندنه کړې وه. جرمنی او د اروپای اتحادیې څو نورو غړو د پناهغښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړ. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندنت او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناهغښتنې سخت اقدامات اجرا کړي چې پکې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلول هم شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغه وشوه چې برلین د می په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناهغښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ترڅنګ د فرانسې، پولند، اتریش، چک جمهوریت او دنمارک د کورنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې کمشنر ماګنوس برونر د پناهغښتنې پر هغو تګلارو توافق وکړ چې باید د بروکسل لخوا تایید شي. د دوی له پریکړې سره سم د کورنیو د یو ځای کېدو او بیا میشتېدو پروګرامونه ځنډول کیږي. د امریکا د کولمبیا ناحیې محکمې قاضي د آزاد اروپا آزادي راډیو هغه غوښتنه ومنله چې د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې یا یو اس ای جی ایم پر ضد یې د لنډمهالې حکم د صادرولو غوښتنه کړې وه. قاضي لمبرت په خپل حکم کې یو اس ای جی ایم ته امر وکړ چې د 2015 مالک کال پاتې بودیجه چې د کانګرس لخوا ځانګړې شوې او د آزادي اروپا آزادي راډیو ته ځانګړې شوې ده پر وخت ورکړي. د قاضي لمبرت په وینا د دې بودیجې ورکړه له سختو او نویو شرطونو سره مشروطول او له راډیو سره د ښه نیت له مخې خبرو ته نه کښېناستل د قانون سرغړونه ده. قاضي لمبرت لیکلي تر هغې کچې چې دا محکمه خبره ده دا بېساري ده چې یوه اداره وغواړي نوي او سخت شرایط د داسې کاري اړیکې لپاره وضع کړي چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده او بیا خپل احتساب بند کړي. په ځانګړي ډول کله چې دغه اداره له قانوني اړخه مکلفه ده چې د کانګرس لخوا تصویب شوي بودیجه هغه مشخص بنسټ ته ورکړي چې نوم یې په ښکاره ډول یاد شوی وي. د آزادي اروپا راډیو آزادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وویل نننی حکم د عدالت له لوري زموږ د پرلپسې قانوني هڅو اوج دی چې هدف یې دا دی چې یو اس ای جی ایم دی ار کړی څو هغه بودیجه ورکړي چې د دې راډیو د حیاتي ماموریت د ترسره کولو لپاره لازمه ده. محکمې په ځانګړي ډول د کانګرس لخوا د ځانګړي شوي بودیجې د آزادولو په اساسي موضوع کې بیا بیا زموږ په ګټه پریکړه کړې ده. او په ترکیه کې د امریکا سفیر او د سوریې د چارو لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام بارک اعلان وکړ چې اسرائیل او سوریه پر اوربند سلا شوي دي. شاغلی بارک نن سهار وختي په اکسپانه کې لیکلی چې د اسرائیل صدر اعظم او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ په یو اوربند سلا شوي چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیانو لخوا یې هرکلی شوی دی. د موري زیاته کړه له درویزیانو، بادویانو او سنیانو غواړي چې خپل وسلې کشیشتي له نورو اقلیتونو سره یو ځای د یوې متحدې سوریې د جوړولو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلچ ټول جوړ غوښتم بیاست شرح لاسته ولسم ټولګي وای ولسم واسطه تاسو نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کومه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبه شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو. زموږ اساسي درس به د څلوراتیاي مسافه څخه تنوي مسافه پرې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوکوم. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوي وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دواړه خزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګه د تشولو، بویولو، لمسي، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم په کې وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي، چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنی جوړښت دی، هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، د دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي، دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل هغه کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی، او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی، او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري، او د پات دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حلزون ډېری نوي چې دی هغه لکه د واګې یا سلګ او بل چې دی د سلګ په نامه سره یادېږي، چې دا د حلزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دوه پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی سر نه لري، نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي، او دوی دوه پلی دي. رازو د صدف جوړېدل وایو، صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري، د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوښ په واسطه پوښل شوی دی، او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی، او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده. او همدارنګ داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري، او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې، او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره تر میمیږي. او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي، دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا را چاپېر کیږي، د هغه څخه مرغلي جوړیږي، او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. د زو د پسته بدن او اهمیت وای، پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوند له لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیز آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګ د دې ځینې نور چې دی ايدن د ايدن د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګ دوه پلی چې د چې ملغره له جوړي دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتي دانو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګ د حلزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه حلزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دی نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې رازو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو، کړي یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دی د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم، او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کریب بنلرونکو چنجانو فعلم روسه د دې ځنګړتیاوي پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیاوي لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تنظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبا جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چې داس خو مخنیوي کوي نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی دغه عمل نمجن دي او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخه ته چې دی وینې رسي جواب بیرته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سره رسیږي یعنی یو تړلی دوران په پمنس کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګ حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورسخه استفاده کوي دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکو درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو نن ورځې یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملاسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس سونه په ځینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات مون وو یا هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دوا سره وکړي کوم موضوع چې ولتي خپل مطالعات د نور زیاتولو د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې سر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصيږي او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځنګړتیا او څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږئ په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځانو سره نوٹ کړئ او ځوابونه لاسته راوړئ لومړی پښتنه ده د پاستا بدن او ځنګړتیاوي څه شي دي دویمه پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي او هم درنګ د دوی ډولونه مو ویل چې دی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم ویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړی او درېمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلهي د دوه پلهي یا صدف جوړښت شي په مکمل ډول سره بیانوي سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحتمن بیا شرع خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره رسوي لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلات پیژندل نو کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه
کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چی و د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس ترڅو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږمې صفحې څخه تر څلور شپږمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل لمنځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروتین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شهم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې وا هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شهم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجروي جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنی په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی. یعنی دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څیر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټر دا سپایننونه دي چې دغه سپایننونه چې دي د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپایننونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنریټرونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوسټ دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوسټ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. هو همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي اکسون کې اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوی برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ ویل څه کمی دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپیریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزی عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزی عصبي سیستم کې موږ ویلو دماغ او ملا تیر شامل وو، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه ودغه برخه ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلون شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخه په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی پاسته احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزی عصبي سیستم، د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځان دی سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو، او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونو د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډیجرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دې چکی ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیت چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خمالمیږي چې د دې عصبي سیستم د نن حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنس اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو. د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې دوی د پاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سرته رسي، هغه یو خو د ودی انکشاف، سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سرته رسولو لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غداتو په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکیش تولیدیږي او خپل د هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه ته ویل کېږي واضح کړي، او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ده، کوانزی پر سم سم کې وم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیلي کوم کې ورځ وو.
در امتحان مو په غوړز بیا ور کړو.
او ډیر جالب و ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډیر په خاطر لرم په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوی و چې د غوت هم خپه و په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډیر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډیره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي و.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ دسه باور دی کوم چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وویل چې دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅکله دا خبر مو هیڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه زه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان وي.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملت تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم ذهن نور ته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب هغو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د همصنفیانو سره د تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق هم وي کې واځه شوخه وي
او خو ما یعنی په غو ډیرو ټمباله شاګردانه کینم خو دې دغه څه خبره ده دو اول نمره دوه نمره سره ډیره ګرځیدنم ځکه چې مثلا دومره لایق نه یم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټوم کله د لاسونه پورته شوی وم خو نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا خوانځي ته وړې وي؟
او اسم کلمې نه ویریږي، زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیا وه، هغه زما صنفی وه. د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم، زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره ومه ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګرې زما د وړکیتوب هماغه لومړنۍ ملګرې مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای دې ژوندی لري، اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ماته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم. چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې وروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې څه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه، ستوری نومېده هغه، بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه د خوښي مضمون نه و، ټول مې زده کېدل. خو څه مې نه زده کېدل، هغه ریاضي و، تا خره پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبانجانې که په دې اړه راته وایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، وموویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخوي، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک. زما هېڅ نه هېرېږي، یعنې که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم، د یعنې د لسم صف خاطرې، کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره، کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله وایم زړونه وو پاک، هر څه مو زر منل. په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې هم د مادم ملوري وه خبر یاد کوي چې اسمې نه هېرېږي، و ورځ ما حاضري کور تر وړې وه او د مکتب حاضري وایي. ما ته مکتب کښې ویلې وو که ته حاضري د مکتب کور ته یوسې، کور مو ور اخلي. وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کوم چې د حاضري څه رقم یوسم چې کور مو ور ونه اخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته ووایي، څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې وو، زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم. خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره زه اورېدلم. زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همېشه به د صنف کومه خبره کېده، سرفیلي به وه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. ما ته یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو دغه ورځ وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ، دغه وروسته وروسته مرتبیزم چلارم بیرون رسنه ای سره می کار وکړ. او یین د مودې ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه م اوسه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله، لکه چې مکتب مخکې نه خو وخ کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوکوي خبر، یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل، لورې اوس خو دې مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی، او ته مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې نقلي رسنۍ ته ځان ورسې، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه،
واقعي دا ډېره سخته وه. ولو که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم، یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي، په پښتنو کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي. نو لومړی ما خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره، یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه، مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په ولو کې مې به امتیاز کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغه څه به امتیاز ووته تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنی زه کوم، زما پلار ډېر مهربانه انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي، هېڅ هم نه دي ورکړي، که پیسې به وي که به نه وي. یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی، او که به نور نه و حداقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه، بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم و، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې، خو بیا چې ما قناعت ورکړې منلې. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې، ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وي، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي؟
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس که موږ کولی شو اول دا ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم، آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایي، په کومه باندې؟ یعنی ته دیني درسونه خو دي، هغه خو ټول وایي، یا رقم لیکي، مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه چې دلته نور د قناعت دپاره نور کومه خبره، کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم، هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګرې دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه تری لرم، فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تویلی شیر شد که بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیر نورز کمه اری کنه و سلرم چیز پویشم چیز سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره یم یو پکر دیر خفه دم خب بله خیلی خوشحاله دل
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار عمران وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړای
په دې هم فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه سوالم چې هر څنګه کی دی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سرزه نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زموږ شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي خو زموږ حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندي کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلي مکوئ وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو ته به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به در رب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خود آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خود آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته
انا ته یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکر کورنۍ دا په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې تر دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نوره کومه ستونزه نشته. د کورنۍ نه یعنې کومه ستونزه نه لرم.
کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو اتمن به په دې کې کومه ستونزه وي، اتمن به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید اتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید د چا د خبرو په قصه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنې زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان ژوندی اوسئ شابانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
جانان دے وطن اما گران دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان